شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د مازیګرنې خبري مجلې اورېدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خپرونه کې چې په تخنیکی برخه کې راسره طاهر روخان همکاري کوي اورې چې ولسمشر کرزی د شنګهای په غونډه کې د ګډون لپاره نن چین ته لاړ او دغه راز د امریکا د دفاع وزیر نن له نوي ډیلي څخه وغوښتل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزلو کې مرسته وکړي. خو په سر کې خبرونه د نړۍ او افغانستان خبرونه له نوري اسنوري اورو.
لمړی هپا مو کړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان ولسمشر حامد کرزی د شنګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نن چین ته ولاړ. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین آشتن نن په اسلام آباد کې وویل چې اروپایي اتحادیه غواړي چې له پاکستان سره اوږدمهاله اړیکې ولري. د روسیې ولسمشر او دغه راز د هغه چینایي سیال نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سوریې د بحران د هواري لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي اتحادیې د استازو کوفی انان د سولې پلان ملاتړ وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د شنګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نن چین ته ولاړ. د ولسمشر ویان ایمل اف ای زی ازادي راډیو ته وویل کرزی به په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره په خبرو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړي.
ځینې د همکاریو ساحې یا ډګرونه تر اوسه پورې مشخص شوي دي. په سیاسي ډګر کې به چین د افغانستان سره مرستې کوي، همکاریو ته به ادامه ورکوي. په امنیتي ډګر کې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې به هم همکاري کوي، په خاصه توګه د پولیسو په روزنه کې. همدارس په اقتصادي ډګر کې به د افغانستان سره مرسته کوي.
فیضی همدارز وویل چې چینایي چارواکي غواړي له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکي همکاریو سند لاسلیک کړي. طالبان په هلمند کې د خپل یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر تایید کړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره په هلمند کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د دویم مرستیال د ورور ملا عبدالسلام عابد د وژلو خبر ورکړی او ویلي چې نوموړی له 15 ملګرو سره د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی. طالبانو نن د یو بیان په خبرولو سره د ملا عبدالسلام عابد مړینه تایید کړه او وایي چې له هغه سره 8 نور وسلوال د عملیاتو په جریان کې وژل شوي دي. طالبانو دغه راز ادعا کړې چې په دغو عملیاتو ترکیه افغان او بهرنیو ځواکونو ته درانه تلفات اړولي، خو د هلمند چارواکي دغه ادعاوې ردوي. د سرپل ولایت په مرکز کې نن له غرمې وروسته د ملي اردو 2 سرتیري د ماین په چاودنه کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د بلخ ولایت د 209 شاهین قلو اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دا دوه عسكر هغه مهال وژل شو چې موټر یې د سړک غاړې په ښخ شوي ماین وخوت. وسلوال طالبانو چې د دې برید مسؤلیت منلی دی وایي د ملي اردو 10 سرتیري وژلي، خو چارواکي د هغوی دا ادعا ردوي. د تخار ولایت مسولین وینن لغرمی ورسه د رستاق ولسوالی د انجنو د لیسی لزګونز د کوونکې مسموم شویری. د تخار د عامه روغتیا رئیس حفیظ الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې څلويخ مسموم شوی انجنې روغتون ته انتقال کړی شو او ممکن شمیرې لدې هم لوړ شي. په عین حال کې تخار امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د انجنو د مسمومولو د پیښو په تور اته کس نیولې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین آشتن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کار سره د استراتیژیک ډیالوګ د پیل په مهال چې هدف اقتصادي، امنیتي او سیاسي اړیکو ته پراختیا ورکول دي خبري وکړي. میرمن آشتن له ربانی کار سره له خبرو وروسته په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې د اروپایي اتحادیې او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه هیله څرګنده کړه او ویل کبیته د غواړو کوته وګرزو موږ غواړو چې د اوګدې مودې لپاره کار وکړو. موږ غواړو تاسو له اقتصاد، تاسو د دیموکراسي لپاره وړي کې دوه سره مرسته وکړو او تاسو سره په سیمه کې جوړونکو رول ولوبو. آشتن وویل اروپایي اتحادیې په دې پوهه ده چې پاکستان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې له دې هېواد سره اوږدمهاله اړیکې ولري. اروپایي اتحادیه د پاکستان د سوداګرۍ لویه شریکه ده چې دوه اړخیزې سوداګرۍ اندازه 8.3 میلیارد یورو ته رسیږي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا به نن هند ته ورسیږي او ټاکل شوی چې له هندي چارواکو سره د هغه خبرې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي همکاریو پر پیاوړتیا متمرکز وي. پنیتا به هند ته د 2 ورځني سفر په ترڅ کې د غراس په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې پوځي هڅو د اسیا پاسیفیک په سیمه کې د هند مخ په زیاتېدونکي او بخې د چین د مخ په زیاتېدونکي اقتصادي او پوځي قدرت په اړه هم خبرې وکړي. چارواکو ویل پنیتا به د سفر په لومړۍ ورځ د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او د ملي امنیت له سرکار شیو شنکر مینون سره وګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه چینایي سیال هو جینټاو په ګډه په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د سوریې د بحران د هواري لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي اتحادیې د استازو کوفی انان د سولې پلان ملاتړ وکړي. د چین دولتي تلویزیون ویل دواړو مشرانو نن له خبرو وروسته دغه بحران پر سوله ییزې حل لارې ټینګار وکړ. روسیا او چین چې دواړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي، د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم د مخالفانو د خونړۍ ځپنې په خاطر د لویدیځو قدرتونو لخوا د سختو بندیزونو له لګولو سره مخالفت څرګند کړی دی. د یو بل خبر له مخې، سوریه هغه ولس ډیپلوماتان چې اکثر یې په امریکا او اروپایي هیوادونو کې کار کاوه د نه منلو ول ډیپلوماتان بلل دي. د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلان وروسته تر دې کوي چې لویدیځو هیوادونو د سوریه په هوله ښارګوټي کې د 108 ملکیانو د وژل کېدو په اعتراض کې د سوریه یو زیات شمېر ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو څخه وایستل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن نن د ګرجستان له چارواکو سره د قفقاز د سیمې د هیوادونو د دفاعي وړتیا او د پیاوړي کېدو په هدف خبرې وکړې. کلینتن نن د ګرجستان د تورې بهیرې په غاړه په باتومي تفریحي ښارګوټي کې د قرغزستان او بخې د ګرجستان له چارواکو سره په ستراتیژیک ډیالوګ کې ګډون وکړ. کلینتن د ګرجستان د بهري ساتونکو د هغو کښتیو فعالیت پرانست چې د امریکا په مالي مرسته ترمیم او مجهز کړی شوي، او ژمنه یې وکړه چې واشنگټن به له ګرجستان سره د خپلو اوبو څخه په دفاعي چارو کې مرسته ته دوام ورکړي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. ولسمشر کرزی نن چین ته لاړ او ټاکل شوی چې له چینایي مشرانو سره د دوه هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو په اړه خبرې وکړي. دا ولسمشر وایان په دې اړه وایي،
د اعلامیې د امضا کولو سره به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونه د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو پر یو سند باندې کار پیلوي.
د امریکا د دفاع وزیر له هندي مقاماتو غوښتي چې د افغانستان سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې خپلې مرستې پراخه کړي. دا چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو او هندستان همکاري به څه ډول وي په دې اړه درته د چارو له کارپوهانو سره هم خبرې کوو. نن په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ ولمانځل شوه، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د وضعیت او د هغوی د جرمونو په اړه اندېښمنه ده.
ماشومان په جرمی قضایاو کې هم لوړواله راغله ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نفتي موادو لټولو واردونکو غوښتي چې خپل د فعالیت جوازونه نوې کړي. د خبرونې په دوام کې اوري چې په تخار کې د ازبکستان د اسلامي تحریک او طالبان یو ډله د نجونو په خونځیو کې د زهر شیندلو په تور ونیول شوه. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی او ملګری پلاوی د شنګهای په غونډه کې د ګډون لپاره چې په چین کې جوړیږي نن دغه هیواد ته ولاړل. د جمهوریت ریاست درسنوی دفتر په وینا په دې سفر کې با ولسمشر د شنګهای د همکاریو د سازمان په 28 مسر مشیزه کې له ګډون سربېره د روسیې، ایران، پاکستان او کوربه هیواد چین له مشرانو سره دوه اړخیزه ناسته ولري. دا موضوع تفصیل له حمید مومند څخه اورو.
چین ته د ولسمشر کرزی د سفر یو مهمه برخه د دوړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د یو اعلان لاسلیک کولو ته ځانګړی شوی چې د کابل او پیکینګ ترمنځ به د ستراتیژیکو همکاریو منظم چوکاټ ته لاره هواره کړي. افغان ولسمشر د شنګهای سازمان په سر مشریزه او دغه سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره د خبرو لپاره د سه شنبه په ورځ پیکینګ ته روان شو. د ولسمشر کرزی وان ایم ال فیضل آزادې راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دوړو مشرانو ترمنځ د اعلان لاسلیک وروسته به کابل او پیکینګ د ستراتیژیکو همکاریو لپاره د منظم چوکاټ په جوړولو کار پیل کړی.
د اعلامیې د امضا کولو سره به د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونه د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو پر یو سند باندې کار پیلوي، چې د دې سند پر اساس به د افغانستان او چین ترمنځ د همکاریو یو نوی چوکاټ تعین شي. په دې همکاریو کې مختلف ساحې دي. د همکاریو یعنی چین به د افغانستان سره په سیاسي ډګر کې، په امنیتي ډګر کې، په اقتصادي ډګر کې او همدارس په فرهنګي ساحه کې د افغانستان سره خپل همکاریو ته ادامه ورکوي، او په دې ساحو کې به خپل همکاریو ته پراختیا ورکوي.
خاغلی فیضی دا هم ویل چې د سفر په مهال به چین له افغانستان سره د 150 میلیونو چینایانو د مرستې اعلان وکړي چې 40 میلیونه امریکایي ډالر کېږي. که څه هم افغانستان د امریکا، برتانیا، جرمني، فرانسې په ګډون له یو شمېر لویدیځو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي، خو له هند وروسته چین د سیمې دویم هیواد دی چې افغان حکومت ورسره ستراتیژیکې اړیکې لاسلیک کول غواړي. د ښاغلی فیضی په وینا له چین سره به د ستراتیژیکو همکاریو د اعلامې د لاسلیک ترڅنګ افغان ولسمشر به هڅه وکړي چې یو ځل بیا د سیمې هیوادونو ته د افغانستان او امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه ډاډ ورکړي. ټاکل شوی چې د شنګهای د غړو هیوادونو دا سرمشریزه د چهارشنبه په ورځ د چین په پلازمېنه پیکینګ کې د دوه ورځو لپاره پرانیستل شي. د دې ترڅنګ چې افغانستان ته به په دې ناسته کې د سارونکو دریځ ورکړی شي، افغان ولسمشر به د چین، روسیې، ایران او پاکستان له مشرانو سره هم دوه اړخیزه ناستې ولري. د ولسمشر کرزي وایي ښاغلی فیضی وویل چې د دې ترڅنګ ځینو چینایي پانګوالو هم له ولسمشر کرزي سره د لیدنې غوښتنه کړې.
ځینې چینایي پانګوالو د ولسمشر حامد کرزي څخه د ملاقات غوښتنه کړې ده چې د دې سفر په جریان کې به ولسمشر حامد کرزي هم د ځینو چینایي پانګوالو سره ګوري. دا چې دغه پانګوال په کومو برخو کې غواړي په افغانستان کې پانګه اچونه وکړي، دا تر اوسه پورې روښانه نه ده، خو تر اوسه پورې ځینې ملاقاتونه تایید شوي دي، زموږ د خوا څخه منل شوي دي.
چین کسان هم په تېرو درو لسیزو کې د افغانستان له پیښو ځان تر یو حده ګوښه ساتلې، خو اکثر افغان کتونکو له پاکستان او ایران سره د چین اړیکو ته په پام سره دا باور څرګندوي چې دغه هیواد په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لوبولی شي. مخکې له دې چې دغه هیواد له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي، هم دا اوس دغه هیواد د افغانستان په قانونو کې پراخه پانګونه کړې چې د لوګر مس آینه کې یو ستره بیلګه ده.
و امر دل چې ولسمشر کرزی نن د شنګهای په غونډه کې د ګډون په خاطر او د غرس ل چین سره د افغانستان د اوږدمحاله همکاري او پاړه د خبرو او موافقه په هدف د هیواد ته سفر وکړ.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
د امریکا دفاع وزیر نن نوې ډیلی ته ورسید او د خپل دورسنی سفر په اول ورځ د هند له صدر اعظم سره د افغانستان په اړه خبرې کړې وي. د ریپورټونو مخې لیون پنیتا هندي چارواکي هڅه کوي چې له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخو کې ترپخوا مرسته وکړي. د لیون پنیتا د هند د دورسنی سفر په اړه احمد شیبر ریپورت لري.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا په هند وهڅ وی چې په افغانستان کې ډیر فعال نقش ولري. امریکایي چارواکي څرګندوي چې لیون پنیتا به په نوې ډیلی کې د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې له نوې ډیلی وغواړي چې په افغانستان کې تر پخوا په پوځي او اقتصادي برخو کې ډیره ونډه ولري. د فرانس پریس اژانس په وینا پخوا به امریکایي چارواکو د هند او پاکستان ترمنځ د انډول ساتلو لپاره هڅه کوله چې د افغانستان په چارو کې هند برابره برخه ولري. د امریکا د دفاع وزارت یو مسول چې په هغه الوتکه کې سپور و چې دفاع وزیر هند ته رساوه، رسنیو ته د خپل نوم له اخیستو پرته وویل هند تر اوسه په افغانستان کې فعاله برخه نه ده اخیستې، خو په دغه هیواد کې د هند د ډېرې فعالې برخه اخیستو هرکلی کوو. د دې مسول په وینا دا فعالیت باید هم په سیاسي برخه کې وي او هم په اقتصادي برخه کې. دغه امریکایي زیاته کړه چې امریکا هیله لري چې هند د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې بهیر پراخ کړي. هند مخکې هم افغان ځواکونه روزلي دي خو شمېر یې لږ و. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر دا مسله له هندي چارواکو سره نن وڅېړي او کله چې له صدراعظم منموهن سنگ او د هند د ملي امنیت له سلاکار شیف شنکر مینون سره ویني، له دغه هیواد سره د پوځي اړیکو د پراختیا پر مسلې هم خبرې وکړي. پنیتا به د چهارشنبې په ورځ د امریکا د تګلارې په اړه وینا وکړي. د اکتوبر په میاشت کې افغانستان او هند د ستراتیژیکو همکاریو یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې دواړه هیوادونه باید په امنیتي او اقتصادي برخو کې اړیکې پراخ کړي. نوې ډیلی تر اوسه له کابل سره نږدې 2 میلیارد ډالره مرسته کړې ده.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د هند په دورځنی سفر دی او ریپورټونه څرګندوي چې د دې سفر په ترڅ کې به له هندي چارواکو غوړي چې له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي ډګرونو کې خپل مرستې پراخې کړي. کچیرته هند له افغانستان سره مرستې زیات کړي، د کابل او اسلام آباد اړیکې به ډېر خراب نشي. دا مسله احمد شیبر له کابل د خبریدونکو کې وساو رسپانې له مسؤل مدیر زبیر شفیقي سره څرګندلې. شفیقي د مرکې په پیل کې د پاکستان د دریس پړه ویل
پاکستان د رسنیو نه د پاکستان د ریس کاری چې افغانستان کې هند ته زیات رول د امریکا له خوا ورکول یا په افغانستان کې د دوی ډېر نږدې روابط او اقتصادي او نورو برخو کې د دوی رول زیاتېدل په پاکستان به د اغېزه لري او طبعا هغه وخته پورې چې پاکستان کولی شي په افغانستان کې رول ولري نو
پاکستان چې خپل اقتصاد خراب دی، ستاسو په فکر څه ډول عکس العمل څرګندولی شي؟
یو خو متاسفانه همدا اوازې خبر ده په افغانستان کې د بدرنیو بحران تصمیم بحران د دوام د سره دوی اقتصادولی شي. دوهم دا چې په طبیعي شکل ډېر پخوانه تقریبا دوی چې له امریکا سره هم کومې خبرې اترې لري په هغو کې د هند او افغانستان نږدې کېدل د یو خطر په حیث مطرح کوي او دا ورته تقریبا یو قسم د یو شرط په بڼه وي دا یې په خبرو کې زه تصورم دا اوس چې امریکا یو پلاوی دی پنټاګون یو جسپلو پلاوی ته پاکستان سره د پاکستاني چارواکو سره د ناتو د اتحالاتو د لارې پر سر خبرې کوي نو د لیون تم په نیټا سفر هند ته د هند صدراعظم نورو چارواکو سره خبرې اترې و خامخا د امریکا او د پاکستان تر روابطو فایده اخیست کولی شي او دوی چې تر کومه حده اخوان لري عکس العمل وښیي
شفیقی صاحب پاکستان له هند سره په کشمیر کې یو ډول خپل مبارزه درولې ده او په روسیو کې مدس رپورت هم درلود چې یو شمیر وسلوالې ډلې په کشمیر کې دې ته چمتو شوي دي چې د هند له حکومت سره خبرې وکړي چې پاکستان هغه مبارزه پر مخ نشي بولی نو بیا هم فکر کوي چې په افغانستان کې دوی خپل مداخله پراخولی شي
کشمیر پر رابطه په جګړه کې پاکستان ته ډېره حده پورې رښتیا هم په هند فشار نه شي وریدلی د هند او پاکستان ترمنځ بله مسله یو ګو سرچینو جګړه ده چې هغه هم د هند په لاس کې دي برلاسي دی هند په لاس کې ده نو پاکستان په هغې برخه کې څه نه شي کولی زه فکر کوم د پاکستان د فشار برخه افغانستان د افغانستان کې به د هند په خلاف او د امریکې په خلاف تر اقدام کوي افغانستان کې به یې کوي
له افغانستان سره په اقتصادي او پوځي برخو کې د امریکا په بلنه د هند زیات همکاري به د پاکستان لپاره څه اندېښنې وزېږوي په دې اړه مو د چارو د کارپوه زبیر شفیقي څرګندونې واورېدې
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو مهم خبرونه د افغانستان سیمه ریپورتونه او په زړه پورې مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم واورئ او همې ولولئ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په وروستیو څو کلونو کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 2000 دوسیې ثبت کړي دي. د دې وزارت مرستیال چې د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په جوړ شوې غونډه کې خبرې کولې ویل چې د ماشومانو ستونزو ته باید جدي پاملرنه وشي. راپورونه وایي چې په افغانستان کې څه باندې 6 میلیونه ماشومان له خطر سره مخ دي. دا ماشومان له زده کړو بې برخې او اقتصادي ستونزو اړ کړي چې شاقه کارونه ترسره کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو د ماشوم د ملاتړ شبکې لخوا د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ثبت شو قضیو خبر ورکړ، خو د دې قضیو د ځانګړتیاو په هکله معلومات ورنکړل. د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د هیواد د ماشومانو ژوند د اندېښنې وړ وباله او په دې لاره کې جاري هڅې کافي ونه بللې.
په نوښت ولاتونو کې مو د ماشومان د حقوقو د ساتنې شبکې جوړې کړې دي. تقریبا د 2008 کال نه تر 2011 کال پورې تناسبا 9202 قضیې ثبت او رجستر کړي. د سړک د سر ماشومان ستراتیژي چې د تطبیق وړ ګرځېدلې ده 4500 ماشومان نه زیات د سړک د سر ماشومان ته پوښښ لاندې نیول شوي دي او سه کالم 2016 ماشومان د سړک د سر کارګر ماشومان
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په هیواد کې د سبان د 6 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخ دی. اکثره دا ماشومان کورنیو اقتصادي ستونزو اړ کړي چې شاقه کارونه وکړي او یا ځینې په غیر قانوني کارونو کې کار واخیستل شي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله اکثره ماشومان په جرایمو او داسې نورو ناوړو کارونو کې ښکېلېږي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لالګل لال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل کوم جرمونه چې د دې ډول ماشومانو لخوا ترسره کیږي په وروستیو کلونو کې پکې زیاتوالی راغلی دی.
یو وخت کې موږ په ټول افغانستان کې 2000 بندیان هم نه درلودل، ولې په نننی وخت کې موږ تر 2000 زیات زندانیان د افغانستان په مختلفو زندانونو کې لرو. نو که د دې په تناسب موږ ورته وګورو، په جرمونو کې ورځ په ورځ زیاتوالی راغلی. د دې علتونه امنیت دی، د قانون د حاکمیت نشتون دی، فقر بله یو مهمه ستونزه ده، او په ادارو کې فساد شتون. دغه ټول
په افغانستان کې د کار او ټولنیزو چارو په وزارت سربیره په لسګونو نورې کورنۍ او بهرنۍ موسسې شته چې د ماشوم د ژوند خوالي ته کار کوي. خو له دې سره سره د کابل او نورو ولایتونو په لویو ښارونو کې لیدل کېږي چې په سلګونو ماشومان پکې په لږو پیسو درانه کارونه کوي، یا د سوال لاس غځوي، یا جرمونو او ناوړه کارونو ته اړ ایستل کېږي، او یا بهرنیو هیوادونو ته تختول کېږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي پلان لري چې په راتلونکو نږدې کلونو کې له 15 میلیونو اړو ماشومانو سره په مختلفو برخو کې د مرستو پروګرامونه پلي کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نفتي موادو له ټولو واردونکو غوښتي چې خپل د فعالیت جوازونه نوي کړي. د سوداګرۍ وزیر انور الحق اهدي نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د نفتي موادو د کنټرول او خوالي لپاره ځینې نوي مقررات هم وضع کړي دي. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې بهیر کې ځینې ستونزې شته. د دوی په وینا د دې بهیر په پلي کولو سره به ټول سوداګر ونه شي کولای چې دغه اسناد ترلاسه کړي. په دې هکله نور د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د سوداګرۍ وزارت د نفتي موادو ټولو واردونکو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د خپل فعالیت جوازونه نوي کړي. دغه وزارت په پام کې لري چې د نفتي توکو د کیفیت د لوړولو لپاره ټولو سوداګرو ته د کار نوي جوازونه ورکړي. د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انور الحق هدي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې هر سوداګر باید د دې جواز د ترلاسه کولو لپاره لږ تر لږه 15 لک ډالره، چې 25 میلیونه افغانۍ کېږي، پانګه ولري.
تجدید نه ک نو موږ باغوی ته خبر ورکو چې تاسو خپل جواز تجدید نه کی، خطر دې ستاسو چې موږ تاسو واردات تیل په سرحد کې بند کو درته. ولی وقاره وای مې په اول کې موږ ډیر سختګیری نه صدکار نه خلو، موږ هدف دا دی چې په ورو ورو دا سیستم عملی سي. بیا که چې تا اخر دی گئی سوي کال له پوره چا خپل جواز تجدید نه ک، بیا په صورت سره موږ ګمرکات ته وای سي بیل نه وی لایسنس نه داخل حق دې نه لري سي خپل مال ګمرک نه سي تیر کی.
ښاغلی اهدی په وینا د دې نوي جواز له مخې به د ټولو وارداتي توکو کیفیت او د باور نیټه کتل کیږي. د دې وزارت په وینا د محل په هیواد کې د نفتي توکو سل شرکتونه فعالیت کوي چې ډیره برخه یې تیل دي. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د دې نوي جواز د شرایطو د پوره کولو لپاره ډیر کم وخت ورکړل شوی. د دوی په وینا په دې موده کې به سوداګرونه شي کړی چې دغه شرایط پوره کړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل:
ترانسپورت کې د دې مسلې سره موافقه شوې ده او تاسو تجارت دا صحیح خبره ده، مګر زمونږ د نظر نه یو شکایت موجود دی چې دا به هغه عامو تجارانو ته، ډېرو تجارانو ته به د دې زمینه په لاس باندې ورنه شي چې دا کار وکړي. محدودو خلکو ته به ورکړل شي او وخت هم کم دی. په دې خاطر باندې دا یوه نوي پروسه ده، نو په عمل کې وګورو چې کله اندازې کوم که چېرته دولت کرپشن او اضافي اخراجات په اموالو باندې بیا په تیلو باندې
افغانستان داسې یو هیواد دی چې خپل د اړتیا وړ توکي له نورو هیوادونو واردوي، چې ډېر کله د دې توکو بیې په ژمي کې لوړېږي. خو عام خلک بیا تل خپلې ګیلې دولت ته وړاندې کوي او له دولت نه د خپلو ستونزو د حل په برخه کې مرسته غواړي، څو په هیواد کې د نفتي، خوراکي او ټولو اړتیا وړ توکو بیې تجدیدي پاملرنه وکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com په تخار کې د ازبکستان د اسلامي تحریک او طالبانو یو ډله د انجنونو په خونځیو کې د زهر شیندلو په تور نیول شوې ده. په نیول شو کسانو کې د تخار د امنیت چارواکو په وینا یو بهرنی ښځه هم شامل ده. احمد شبر دا موضوع تفصیل دروند کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په تخار ولایت کې یو ډله چې شمیرې تر اتو اوړي نیولې ده او په دې ډلې تور پورې شوی دی چې د ګاونډیو هیوادو له تروریستي ډلو سره یې اړیکې لرل او په دې ولایت کې نجونې په ښوونځیو کې مسمومولې. د تخار د ملي امنیت ریاست وای چې د دې ډلې تر شا د ازبکستان د اسلامي تحریک ګوند. د تخار د ملي امنیت رئیس جنرال نجیب الله آزادی رادیو ته وویل له دې وروسته خلکو ته ډاډ ورکوو چې دا ډول پیښه به نه کیږي. هغه څوک چې د دې پروګرام په سر کې واغنیول شوی دی، زه د تخار شریفو خلکو ته ډاډ ورکوم چې تر دې وروسته ډاډه یم چې دښمن به بیا داسې موقع پیدا نه کړي چې د نجونو په ښوونځیو کې دا ډول کارونه ترسره کړي چې ستونزې پیدا کوي. د تخار د ملي امنیت رئیس زیاته کړه چې یو تن چې د تخار اوسیدونکی دی لاس په لاس د زهرو د شیندلو په وخت نیول شوی دی او په نیول شویو کې یو بهرنی ښځه هم ده. د تخار په شپږو ښوونځیو کې نږدې 500 نجونې په تیرو اونیو کې مسمومې شوې. طالبانو مخکې ویلي وو چې د نجونو په ښوونځیو کې دوی خلک نه دي مسموم کړي، خو په تخار کې د ملي امنیت د ادارې په وینا نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی او ویلي دي چې دوی ته به زهرجن مواد په کندوز کې د طالبانو یو قمندان ورکول او له هغه ځایه به یې دا مواد تخار ته راوړل.
و امریدل چې په تخار کې د پاکستان د اسلامي تحریک او طالبان یو ډله د انجنونو په خونځیو کې د زهر شندلو په تور نیول شوې ده. بلخو په غزنی کې د بند خونځیو د بیا پرانسل لپاره د ځای چارواکو خلکو له هڅو سره سره ریپورتونه وایي چې د غلطه په اندړو لسوالي کې اوس هم ټول خونځي بند دي.
په غزنی کې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زیری آزادی رادیو خپل خبرونه په اف ام 100.15 سپې په دغه ولایت کې پیل کړی دی. دغه خبرونه اوس مهال په آزمایشي حالت کې دي او کچېرې سکتب کې راشي نو به نه غواړو په ډیرو نورو ولایتونو کې به هم ډیر ژر آزادی رادیو په 100.15 اف ام سپه ووري. آزادی رادیو په منځنۍ سپه 1289 او اف ام 100.15.
تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سه‌شنبه پورس له ګرجستان څخه وغوښتل چې د دیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره باید د دې هیواد راتلونکي پارلماني او د جمهوري ریاست انتخابات په شفافه او منصفانه توګه ترسره شي. په دې اړه د فرانسې خبری اژانس او د ازادي اروپا رادیو خبری څنګه د رپورت مهم ټکي له فر هیواد څخه ورو.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن یو ځل بیا د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریت یعنی ګرجستان د خاورې له تمامیت څخه چې د امریکا یو ټینګ متحد هیوادی ملاتړ سرګند کړ او له روسیې څخه یې وغوښتل چې خپلې ټولې قواوې د ګرجستان د بیلتون غوښتونکو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا څخه وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې د ګرجستان له صدر اعظم نیکا ګلوري او د حکومت د اپوزیسیون ګوندونو له استازو سره د لیدلو پر مهال وکړې. میرمن کلینټن د اروپا په سفر وتلې ده او د دوشنبه په ورځ ناوخته له ارمنستان څخه ګرجستان ته ورسېدله. د ګرجستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې جمهور رئیس میخائیل ساکاشویلی د یو ډیر غښتلي کاندید بدزین ایوان نشویلی له رقابت سره مخامخ دی. ښاغلی ایوان نشویلی یو میلیاردر دی او د حکومت د اپوزیسیون د مشر په توګه په انتخاباتو کې کاندید دی. د ګرجستان پارلمان انتخابات سش کال په منی او د جمهوری ریاست انتخابات رانوی کال تر سره کیږي. د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل موږ د ګرجستان له مشرانو څخه غواړو چې په انتخاباتو کې یو له بل سره رقابت وکړي او دا انتخابات باید د رای ورکولو په ورځ او هم تر هغه د مخه اونیو او میاشت کې آزاد او منصفانه وي.
The parliamentary elections this fall and the presidential election next year are an opportunity.
منی کې پارلماني او راتلونکي کال کې د جمهوریت ریاست انتخابات بستاسي یعنی د ګرجستان عام خلکو او نړۍ ته وشي چې دلته دیموکراسي جوړ باندې لري او دا به د ګرجستان د دیموکراتیکو نهادونو مشروعیت پیاوړی کړي. میرمن کلینټن وویل چې هیواد د ګرجستان د خاورې د تمامیت او حاکمیت ملاتړ کوي او په دې برخه کې پر خپل ژمنه ټینګ ولاړ دی. هغه د روسي عسکر له خوا د ګرجستان د دوو سیمو اشغال وغندي او زیاته یې کړه موږ د روسیې له خوا د ګرجستان د سیمو اشغال او په دې سیمو کې د روسیې پوځي حضور غندو. له روسیې څخه غواړو چې د 2008 میلادي کال د اوربان د پریکړه لیک په مطابق خپلې ژمنې عملي کړي، له دغې سیمې څخه خپل پوځ وباسي او د جګړې څخه مخکې موقعیت ته یې راولي او پرېږدي چې د بشري مرستو رسولو ته لاره پرانیستل
شي.
د روسیې او ګرجستان ترمنځ له جګړې څخه وروسته مسکو په 2008 میلادي کال د ګرجستان مربوط د ابخازیا او جنوبی اوسیتیا د سیمو خپلواکي په رسمیت وپیژندله او په دغو سیمو کې یې روسي قواوې په دایمي توګه ځای پر ځای کړې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پورې په منځنۍ څپه 1200 شپږ نیم باندې اوریدل شي. شپږ نیم بجې شوې.